دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې غړې کې موز ګل ایاز او مجید بابر هرکلی کوي. په روانه غړې کې د پاکستان خبر پختونخوا او قبایلی سیمو په اړه راپورونه شننې او ځانګړي راپورونه هم در خبرو. دوه اونیز خبرونه تاندې هلي او قانوني لارې هم لرو تاسو لپاره. خو تر ټولو اول تازه خبرونه له مجید بابر او
خبرونو سر ټکی. د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمالي وزیرستان د میډیکل زده کوونکو حکومت نه غوښتنه کوي چې د غلام خان سرحدي اداره دی ورته خلاص کړي. تېره شپه د هرات ښار په شاوخوا کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالب جنګیالو ترمنځ بیا نښتي شوي او د امریکا سمندري ځواک وایي چې د دوی د چونکو موادو ماهرین باور لري چې د عمان په سواحلو کې د تیلو په بیړۍ د ډرون الوتکې په واسطه برید شوی. مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د میډیکل زده کوونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې په غلام خان سرحدي لاره ورته افغانستان ته د تلو اجازه ورکړل شي. دا مهال د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي 300 زده کوونکي د افغانستان په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې زده کړې کوي. دوی وایي هلته امتحانونه روان دي خو د تلو اجازه ورته نشته. یو زده کوونکي احسان داوړ مشال لیډیو ته تیره ورځ وویل
کوبل په مختلف یونیورسيټي شي میر دي میډیکل سبا کې لګډاون لګیدل او هغه په وجه سره میر روغ للی ویس چې دا لګډاون په افغانستان کې ختم شول او اولټ ایگزام شروع شو. ایس میر باندې په مستول دا مشوره وکړه چې میر په انټری باندې به ستریکا جوړه کړي.
دوی وایي چې ټول قانوني لوازمات یې هم پوره کړي که ورځ دوه کې د تلو اجازه ورنکړل شوه نو له ازموینو به پاتې شي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي چې دغه قضیه یې د متعلقه چارواکو سره پورته کړي. د میرعلي پولیسو تانې او چارواکیو استخباراتي ادارو په وینا تېره شپه میرعلي کې نامعلومو وسله والو د موبایل دکان په مالکانو برید کړی. دوه کسان یې ژوبل کړي او یو یې تښتولی. د دوی په وینا د نامعلومو وسله والو په برید کې کاشف الله او رسول نومي دوه کسان چې د میرعلي حسوخیل اوسېدونکي دي ژوبل شوي او دریم عاطف نومي کس یې تښتولی. چارواکو وویل چې ژوبل شوي کسان یې میرعلي روغتون ته انتقال کړي. پولیس وایي چې پلټنې روانې دي او د لټون عملیات یې پیل کړي. تر دا مهال د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ته د میندو د شیدو ورکولو اونۍ لمانځل کیږي. هر کال د اګست لومړۍ اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور د شیدو ورکولو اهمیت ته ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ لمانځلو مقصد د ماشوم ښه صحت لپاره ګامونه پورته کولو، تر پیدایښت وروسته یې د مړینې کچې راکمولو، د ودې نه کولو مخنیوی کول دي. د صحت نړیواله اداره وایي په کار ده چې ماشوم ته تر پیدایښت وروسته تر شپږو میاشتو پورې یوازې د مور پای ورکړل شي. تېره شپه د هرات ښار په شاوخوا کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالب جنګیالو ترمنځ بیا نښتي شوې. دا یو ورځ پسله هغې ده چې طالب وسلوالو هڅه کوله چې په هرات ښار یرغل وکړي. د جولای په 1 د افغان طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې په هرات ښار د تازه پرمختګونه د افغان حکومتي او ملاتړو ولسي ځواکونو لخوا په نږدې سیمو کې د طالبانو په واکمنو سیمو د بریدونو پر دې عمل کې کړي دي. د هرات والي عبدالصبور خاني ویلي چې طالب وسلوال د ولایت د مرکز نه په شاتم به ولیدي. عبدالصبور خانی دا وکړي چې شاوخوا 200 طالب جنګیالي په هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو کې هغه مهال وجلې شوي چې کله طالبانو د نږدې گزارې ولسوالۍ نه په ښار کې د نوتو هڅه کوله. د جولای په 1 عبدالصبور خانی خبریالانو ته ویلي چې تېره شپه په ښار کې د نوتو په مخه طالبانو د ښار شرقي او غربي ساحونه بریدونه پیل کړل. وروستۍ خبر دا چې د امریکا سمندري ځواک د جولای په 1 ویلي چې د دوی د چونکو موادو ماهرین باور لري چې د عمان په سواحلو کې هغه د تیلو بیړۍ چې پکې د عملی دوه کسان وژل شوي ول د ډرون الوتکې په واسطه په نښه شوې وه. اسرائیل د جولای په 1 د دغه برید تور په ایران پورې کړی و. لندن میشته زواډیک میری ټایم هغه کمپنۍ چې د اسرائیل سره د تعلق لرونکي عربپتي کمپنۍ زواډیک ګروپ برخه ده ویلي ول چې د مرسر سټریټ په نامه د تیلو په دې بیړۍ د جولای په 1 برید شوی و خو د برید د نوعیت په اړه یې نور تفصیل نه و ورکړی. د دغه برید کې د وژل شوو د عملیې د دوو کسانو تعلق د رومانیا او برتانیې سره و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. مشال لوی تاسو غوږی د افغانستان په مختلفو پوهنتونونو کې د شمالي بلوچستان د طب زده کوونکو له حکومت او د ځلې انتظامیه چارواکو نه غوښتنه کړي چې د غلام خان سرحدي لارې ورته افغانستان ته د لپاره خلاص کړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان امنیتي حالاتو او کورونا ناروغي وبای حال صورتحال لکبله افغانستان سره لارې بندې شوې دي. ځینې زده کوونکو مشال لوی سره په خبرو کې ویل چې امتحانونه پیل شوي او تعلیمي کال یې ضایع کیږي. خو چارواکي بیا وایي چې دا مسله یې له لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان په مختلفو پوهنتونونو کې د شمالي وزیرستان میډیکل زده کوونکي حکومت او ځلې انتظامیه نه غوښتنه کړي چې په غلام خان ورته انټری ورکړي. امتحانونه ازماینه شروع کیږي چې پوره کال یې ضایع کیږي او تیر کال یې هم له کرونا ناروغۍ په وجه ضایع شوې. دوی وایي د شمالي وزیرستان قریبا 300 زده کوونکي دي چې روزانه مرستیال کمیشنر او غلام خان چارواکو نه غوښتنه کړي خو لا هم ورته اجازه نه دا ورکړل شوی چې کابل ته په غلام خان لاره سفر وکړي او خپل امتحانونو ازماینو ته ځان ورسوي. احسان داوړ د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دي. په کابل کې د میډیکل زده کوونکي دي. وایي چې ازماینې روانې دي او دوی په وزیرستان کې ایسار دي. ټول لوازمات یې د انتظامیه او پولیسو سره پوره کړي. د غلام خان د لارې د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي.
کابل په مختلف یونیورسيټي شمیر د میډیکل سبا کې لاکډاون لګیدلی و. هغې په وجه سره امیر روغ للی ویس چې دا لاکډاون په افغانستان کې ختم شول او هلته اگزام شروع شول. ایس میر باندې میر ټولې دا مشوره وکړله چې میر په انټری باندې به څه طریقه جوړه کړي. پاګه شي میر لازم انتظامات چې سم روي پراسي ځغانو وکړلو. تڼېنه مې خپل کلیرنس سرټیفیکیټونه جوړ کړل. ډي سي صاحب سره کرونا ویکسین مې ولګول. هر څه شی مې پیرا کړل. اگزام نه میر مې حرم کیږي. میر د خپل حکومت نه غوښتنه کوي چې میر د غم وخوري لکه څرنګه چې افغان سټوډنټونه روغ لل بل ورځ. نو میر د خپل حکومت نه غوښتنه کوي چې میر غم د اخري میر مستقبل ډېر زیات په نقصان شي. ورسره رودري میز میډیکل شپې پورې پوتې چې سړی ته ډېر نقصان رسوي.
د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي عبدالرزاق چې په کابل کې د میډیکل دیارلسم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې خواست کړي یو ورځ دې دومره مخصوص وخت ورکړي چې د غلام خان په لار افغانستان ته ځان ورسوي او لازمینو محرومه نشي. تعلیمی کال یې ضایع کیږي.
ترډ ایئر میډیکل سټوډنټ یم. کابل اریانا یونیورسيټي نه شریدا روان د 10 اگست باندې میر تقریبا اگزام د لکه په دغه ویښه زنه مخشه ده. څه څه ورسته ده 4-5 تاریخ ته اگست ته میر ووړي طرف ته. بیا دې وجه میر د حکومت نه فیل کې چې میر روان چې کیم اگزام د چې دنه میر پوتر شي که الان کې میر پوتر شي به د کورونا په وجه سره میر د یو کول بیا ضایع شو. یو مې مخشه ضایع شو ده. بیا مې ضایع کیږي. میر مخصوص یو یا دوه ورځې ټیم وخلي ځکه چې میر ټول پراسس کړه ده. ویکسین میں کڑی دی حکومت نے داخل کی چې میر دا وخت ضایع نشي. امیر خپل تعلیمی چې کی مسلسله دو اجر یو ستی امیر خپل وخت سره ایزی تو ورسی.
د زده کوونکو د غستون ز پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی خان نو پختل نو دوی وویل چې د زده کوونکو کیسې متعلقه واکمنو ته لګلې غوړ روان دي ورته سلاره را جوړوي چې دوی خپل پانتونونو ته ورسی. زده کوونکي وایي چې د سفر لپاره قانوني ټول لوازمات پوره کړي. د کورونا واکسین او نور ضروري قانوني لوازمات چې ورته خودل شوی هغه یې پوره کړي دي. که حکومت په غلام خان دومره لاره ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي او په خپل آزماینو کې شامل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د سند حکومت لخوا د ټول بند او واکسینونو لګولو لپاره خسته شوی اګامونو رستو د کراچۍ په واکسین مرکزونو کې د خلکو ګڼه ګڼه زیاته شوې ده. تیر دو روزو رئیسی پا گن شمیر که خلق دا کرونا وایرس واکسین لگاول لپارا پا اوگت قطارونو که دا مرکزونو بحر پا گنتو گنتو انتظار باسی. زین بیاوائی چه پا گنتو دا انتظار باوجود ور تا واکسین نمیلاویگی. دا پا دا سال که دا چه سرالنه نا پا پاکستان که دننه دا هوایی سفر لپارا دا کرونا وایرس واکسین سرٹیفیکیت لازمی گرزول شویده. نور حال لکراچه نا نیاز علی خان را کبی.
د سن حکومت لخوا د ټولبنو د واکسینو لګولو لپاره اغستې شوی ګامونو ورستو د کراچي په واکسینو مرکزونو کې د خلکو غنا سیوا شوی او د تیرو دوه ورځو راځي په ګڼ شمیر کې خلک د واکسینو لګولو لپاره په اوګدو لاینونو کې د مرکزونو بهر ولاړوي. د کراچي په ایکسپو سنټر کې جوړ د واکسینو په مرکز کې دومره غنا ده چې د جولای په 1 په یو ورځ کې د سن د روغتیا د وزارت ریکارډ تر مخه 2000 څخه زیات خلکو د دغه مرکز څخه واکسین لګولی دي او د غنې د لاسه بیا ډیرو خلکو ته واکسین میلاونه شو. په دې اړه بیا د واکسینو لپاره راغلی نومان احمد نومي یو کس د جولای په 1 مشال ریډیو ته وویل،
دی
وایي چې ستونزی دا دي چې زه سهار د 4 یا 5 ساعتونو راسي دلته ولاړ یم خو ماته واکسین میلاونه شو. زه اوس بیرته ځم، سبا به بیا راځم، خو هېڅ پته نه لګي چې سبا به واکسین میلاو شي او که هم داسې به وي. حکومت دې باید انتظامات وکړي. یو خوا چې چا واکسین نوی لګولی د هغوی د موبایل سیمونه او تنخواګانې بندوي او بل خوا د واکسینو لپاره دلته دا حل دی او زه نن دلته دومره ودرېدلی چې زما پخې ستړي شوي. سن حکومت د 1 جولای څخه 8 اگست پوری په ټوله صوبه کې او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې ټولبند لګولی. بلخوا د سن حکومت د ټولبند د پریکړې وروسته د مرکزی حکومت غړو او وزیرانو په سن حکومت نیوکې کړې. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د جولای په 1 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې سن حکومت د ټولبند په اړه یوازې پریکړه نشي کولی.
جب معیشت اوپر جا رہی ہے اس وقت آپ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں جو بڑی نامناسب.
دی وایي چې کله اوس په هیواد کې اقتصاد جوړ شوی په داسې وخت کې بشپړ ډول ټولبند لګول ټیک نه دي. کراچۍ د پاکستان د اقتصاد ژوند ساتلو یو مرکز دی. د پاکستان د دستور او د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې د سن حکومت یوازې داسې نشي کولی چې داسې پریکړه وکړي. سن نشي کولی چې د مرکزی حکومت او ان سی او سی د پریکړو هغه خوا جدا لاړ شي او زه د سن حکومت څخه غوښتنه کوم چې ټول صنعتونه دي بشپړ ډول خلاص کړي او بیا د پاکستان د انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر او د سن گورنر عمران اسماعیل هم د سن حکومت د ټولبند پریکړه غندلی. خو بلخوا د جولای په 1 د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
جیسے ہی لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور وفاقی وزیر کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ہوتی ہے،
دی وایي چې کله د ټولبند پریکړه وشوه او دا پریکړه د وفاقی وزیر په اعتماد سره شوی. د هغې وروسته د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې سن حکومت یوازې دا پریکړه نشي کولی. د مرکزی حکومت وزیران دروغ وایي. موږ د ټولبند نه مخکې وفاقي وزیر اسد عمر ان سی او سی کرونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ګامونه او پریکړې څخه خبر کړي وو. موږ ټول شواهد لرو. هغو به هیڅ کله نه دي ویلي چې ټولبند مه لګوئ.
کهیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ لاک ڈاؤن نہ لگائیں.
په داسې وخت کې چې پاکستان او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د کرونا وایرس 4 صفحه ډېر په تیزۍ سره خپرېږي او سرکاري ریکارډ تر مخه په سن کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شرات 44% او په کراچۍ کې 43% ته رسېدلي او په روغتونونو کې زیاتره واډونه د ناروغو څخه ډک شوي. نو بیا د خلکو د درملنې لپاره د سن حکومت د جولای په 1 د صوبې په ټولو روغتونونو کې د ایمرجنسۍ لګولو پریکړه هم کړي او ډاکټرانو، نرسانو او نورو کارمندانو دانو رخصتی بند کړي. بلخوا د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی د جولای په 1 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پرون په ټول هیواد کې په یو ورځ کې د 9 لک څخه ډیرو خلکو واکسین لګولې شوي او تر اوسه په هیواد کې 2,99,875 خلکو ته د واکسینو دواړه ستنې لګېدلې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوی کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو پکور دي کيني تو کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشالو لته تاسې اغوګي په پیښور کې د اقلیتونو یو ځای مشر او ټیکدار پیټر سجن کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې د هغه په مندونه کې دی ورسره مرسته وکړي. پیټر د 2012 کال په جون کې تختول شوی دی او کورنۍ وایي چې په دې اړه یې هیڅ معلومات نه لري. دوی وایي لومړی به ورته تختونکو د تاوان لپاره ټلیفون کوو خو د تیرو څو کلونو راهیسې یې رابطه نه ده کړې. بلخوا پولیس وایي چې د پیټر سجن کیس یې د ترهګرې ضد محکمې ته استولی دی. تفصیل د انیسا اجمل په دې راپور کې اورو چې د پیټر سجن د میرمنی نسرین پیٹر پغ پھیلے گی.
ہر وقت یادوں میں رہتے ہیں, انتظار میں رہتی ہوں کہ بھی آ جائے ابھی آ جائے.
دا د پیښور د نسرین پیټر غږ دی چې د تیرو شاوخا نه کلونو راهیسې د خپل اغوا شوي خاوند پیټر سجن کور ته د راتللو په تمه ده. نسرین پیټر د جولای په 1 مشال ویډیو ته ویل چې پیټر سجن د 2012 کال په جون کې نامعلومه کسانو تښتولی وو او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. اغه زیاته کړه
جرګه وغیرہ کراتا ہوتا تھا لوگوں کے پیسے کرواتا.
پیټر سجن بعد خلکو ترمنځ د شخړو هوارولو لپاره جرګه کولی او له چا سره هیڅ دښمنی نه و. د سنټری دکان یې وو. یو ورځ ورته چا د پیښور له وزیر باغ سینې څخه د اوبو د پایپونو لګولو لپاره ټلیفون وکړ. هلته لاړ او له هغې ځای څخه واپس رانغلو. طالبانو به ورته دړکې ورکولې. د پیټر تر اغوا کېدو وروسته ماته 2 فالج وشو. زما دو زامن او دولونه دي او زه او سلور وانه بچی می د ډیپریشن اخکار دي. هر ورځ په دې انتظار يم چې پیټر بالن راشي خو بستا ارمان می نه پوره کیږي.
د
پیټر سجن زوی جانگیر پیټر بیا وای چې د پلار په اړه ورته تختونکو اخیره ټلیفون په 2014 کال کې کړی وو خو لا غرستو یې اس درک نشته. جانگیر زیاته کړه په تاڼه کې د پلار د غوا کوونکو خلاف د تاوان لپاره د تختونې تر ماده 315 لاندې شکایت لیکلې وو. خود نوموړي په وینا پولیسو د اف آی آر د غوا برای تاوان پر ځای د ورک شوي تن پړه درج کړ. جانگیر دا هم ویل چې تختونکو ترې د پلار په بدل کې 600,000 روپۍ غوښتې وي.
تاسو چې کم نه ما سره ملاو نه شوې ما او پیسې هم ضرورې وي. بیا دوباره به مونږ تاسو په فون کو چې کم زه درته یاد کو هغه ځای کې به پیسې کې دي او زیبا ما دا څه ځنې شم کولې. بیا دیو ما ته زما د والد صاحب ریکارډینګ وره. زما والد صاحب وی چې جانگیر بچیا بغیر پیسو نه مې نه پرېږي دي. د پیسو بندوبست وکړه. کله به هم چې کم نه ماته کډنه پرانو فون به وکړو پیسو د پاره ډیمانډ به وکړو نو ما به فورن پی ایس پی هغې ته به مې اطلاع ورکړه. ما ته به جسټ لوکیشن به وښود چې دا فلانکي زینه تا ته کال وشو. ما به فریادونه کول چې ڈی ایس پی صاحب زه څوکم خپل سب فورس برابر کم دا کار خو ستاسو دی تاسو بی ایکشن والی. حتی کې دیو دا ګمانو کو چې جانگیر خپل والد صاحب چې کم نه کډنیپ کړی دا.
جانگیر پیټر دا هم ویل چې د پلار د ملګری خلاف یې پټانه کې شکایت لیکلې وو خو هغه تر گرفتاری شو خشپګ ورځې وروسته خوشی کړل شو. بلخوا په خبر کې انسپکټر واجد شاه مشال ریډیو ته ویل چې د پیټر سجن پړه کاغذونه د ترهګرۍ ضد محکمې یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ته لیږدول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیټر سجن د تختونې وروسته یې 2 نیولي وو خو هغې په ضمانت خوشي شوي. د امریکا د مذهبي ازادي او کمیشن د روان کال په اپریل کې په یو ریپورت کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې مذهبي لګکیو په ځانګړي ډول اندوانو او عیسویانو ته د تختونې په زوره د هغې د دین بدلولو جنسي تیرې او په زوره د جنکو د بدلولو پیښې هم یو ښکاره خطر وو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د اقلیتونو لپاره په ځانګړي څوکۍ راغلي ویلسن وزیر بیا وایي چې د پیټر سجن د موندنې لپاره د تیرو څو کلونو راهیسې هڅې کوي خو تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان موجوده حکومت د اقلیتونو خوندیتوب ته ژمن
دوی زوی چې دی هغه ما سره تللی وو کور کمانډر ځکه چې داسې کیسونه موږ کنه چې په هغه ټیم کې بعض کسان مختلف ادارو والے اوچت کړي وو کنه دوی کور هیډکوارټر والا ته باندې رپورٹ وخت مختلف ادارو نه هغوی ورته وویل چې دا کس موږ نه اوچت کړی دا موږ سره نشته.
نو دا داسې مو چې چا تاوان پاره واکړي کنه.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو ادارې د تیرې سمودي راهیسې د لګکیو د خوندیتوب غوښتنه کوي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای چې د پاکستان پایین کې د اقلیتونو په ګډون د ټولو وګړو د تحفظ خبره شوې ده، خو په ټولنه کې د سخت دریځې د فکر لوجې اقلیتونه خوندي نه دي. نوموړي سیاست کړه له تعلیمي نصاب د کرکې خورولو مواد لري کېدو په خلکو کې د یوې ګډې ټولنې پړه پوهې راوستو سره د اقلیتونو تحفظ کې خوالې کېدای شي.
بدقسمتي دا ده چې کانسټیټیوشن رائټس خو موجود دي، خو معاشره کې کم ریډیکلایزیشن شوی دی، د هغې وجه نه ماینورټیز ته په معاشره کې په انټیګریشن کې زیات مسایل موجود دي.
د پاکستان د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه د هیواد د آبادۍ 1.59% عیسویان دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال رته تاسو یو غږی. په پاکستان کې خبريالان وایي چې په دې هیواد کې څوک د انټرنیټ لاري د ریاستي ادارو په ناسمو کړنو نیوکه کوي نو پر ضد یې د انټرنیټي جرمونو قانون کارول کیږي. دوی وایي چې یو خوا له دې کار سره په پاکستان کې د یو شمیر خبريالانو شهرت ته تاوان ورسید، نو نو بلخوا دا غوی روزګارونه هم د لاسه ورکړل. البته د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر مملکت مشال رتویل چې په پاکستان کې رسنۍ باندې هیڅ قسمه قدغن نشته. نور تفصیل د اسرار لمومن په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې خبريالانو د اسلام آباد کوټ پر دې امر خوشحالي ښودلی چې وايي وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی ای د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون ناسم استعمال ودروي. د جولای په 10مه د عدالت لخوا دغه امر هغه مهال مخې ته راغلو چې کله د اف آی ای لخوا ولسی وګړو په خاص توګه خبريالانو ته د پرله پسې نوټسو لیږلو خلاف د یو کیس اورېدنه پیل شوه. مشال ډو هڅه وکړه چې معلومه کړي یاد کیس د چا لخوا جمع کړل شوی او کومو خبريالانو یا وګړو ته نوټس لیږل شوی خو بریالي نه شو. البته په پا پاکستان کې د آی بی سی یا انډس براډکاسټ او کمیونیکیشن په نامه د آنلاین رسنۍ یو خبريال سبوخ سید وای چې د دوی ملګري خبريال ستور ته هم په خوا ورته نوټس لیږل شوی وو. سبوخ سید په 1 جولای مشال ډو ته ویل په وروستیو څو میاشتو کې د اف آی ای لخوا ورته نوټس شپېته خبريالانو ته ورکړل شوې دي. دا وای چې کله دا خبريالان عدالت ته ځي نو کې سونه یې هم زر نه فیصله کیږي.
دور دراز علاقوں میں ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہیں.
نو موړ وای د دوی خلاف لرو زینو کې ایف آئی آر درج کیږي چې دارنګ تل ورتا مشکل وي. عدالتونو کې هم له دوی سره رویه سمنوي. سحر 8 بجې یې عدالت ته راوړي او بیا یې اکثره د کیس اورېدنه هم ونشي او بل تاریخ ورل ورکړي او دارنګ په مختلفو طریقو دوی تنګول کیږي. باید سایبر قانون د هغو مجرمینو خلاف استعمال شي څوک چې انټرنیټ د خلکو بلیک میل کولو لپاره استعمالوي، نه چې د خبريالانو خلاف. دا وخت یو خوا په پاکستان کې په خبريالانو تشدد کیږي نو بل خوا یې بیا پر ضد په مختلفو رسنیو کې ناوړه پروپاګاندا کیږي.
پروپاګاندا
په پاکستان کې یو غیر حکومتي څېړنیز اداره انسټیټیوټ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ وای چې په دې هیواد کې په 2006 کال کې په انټرنیټي ازادۍ کې ډېر کمی راغلی. ادارې په مې میش کې په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې پروسه کال 14 خبريالانو یا بشري حقوقو فعالانو خلاف تحقیقات پیل شوي یا نوټس ورکړل شوي دي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس په جمعې ورځ وفاقي تحقیقاتي ادارې ته دا هم ویلي چې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون د ناسم استعمال درولو لپاره دی د پاکستان د خبريالانو مرکزی ادارې پی ایف یو جی او نورو صحافتي ادارو سره مشاورت پیل کړي. د پی ایف یو جی یو مخکښ شبیم شاهد وای
رسنو باندې پابندي کړل د لګي په سیاست باندې پابندي کړل د لګي د هیومن رائټس وایولیشن کیږي نو بیا و پاکستان باندې چې کوم نړیوالې فنګ دي پاره کې و په پاکستان باندې دباو خامخا راځي او اواز اوسم باندې اوسم که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې ډېر خلک دي چې دا غي چې کوم مشکلات دي هغه سره چې سکیږي هغه بهر نه راځي.
ولخو د جولای په 1 د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مملکت پر رو خبیب مشال ډو ته ویل چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس د 1 جولای له څرګندونو خبر نه دی، خو په پاکستان کې رسنۍ په مکمل توګه آزاد دي.
نو
مور وای دلته چې رسنۍ څومره آزاد دي نو هغه بل ځای نشته. دلته هیڅ قدغن په چا نشته او که اف آی ای د چا خلاف تحقیقات کوي نو د یو چا په درخواست کوي.
اف آئی آر ته چې کله څه ثبوتونه په لاس ورشي نو بیا مقدمه عدالت ته لیږي او فیصله خو عدالت کوي. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ تھا پر دیرشما جولائی ویل چې د ایف آئی اے سائبر چانگی تھا د انٹرنیٹی جرمونو د مخنیوی قانون پی کا لاندی دوی زرا ات سوا و اویا شکایتونه ورغلی چې پکې دیش درخواستونه د خبرجالانو خلاف دي. په پاکستان کې څرنیز اداره انسټیټیوټ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ډیولپمنټ وای چې پاکستان کې په 2018 کال کې د جوړ شوی انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون پی کال مخې تر دې دمه ګڼ شمېر خبریالان، مدني فعالان او عام وګړي په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ باندې د خپلو پوسټونو او نورو فعالیتونو له کبله له تحقیقاتو، تښتونو او گرفتاریو سره مخ شوي دي.
په بلوچستان کې کارپوهان وایي چې د اوږدې خوشحالۍ یا وچکالۍ له کبله د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده چې دا راپورته کول لپاره یې غټ او واړه ډیمونه جوړوي. د سره به د سیلاب اوبه خوندي او د کروندګرو په ګټه به وکارول شي. دغه ډول به مالداري او چاپیریال ته هم ګټه ورسیږي. په دې اړه باندې په کوټه کې یو سیمینار شوی دی چې نور حال یې د ایوب ترین په دې راپور کې و.
د جنگلی حیوانانو د ساتنې د نړیوالې ادارې WWF تر سوري لاندې په کوټه کې وغونډه وسوه. په کوم کې په صوبه کې د اوبخوري کښت او کروندې تر څنګ د چاپیریال او ځنګلاتو چارواکو سره سره کارپوهانو هم ګډون کړی وو. وغونډې ته وویل شو چې په پاکستان بیا په خاصه توګه په بلوچستان کې بارانونه کیږي خو اوبه د سیلاب په شکل کې راشي او د تباهۍ او بربادۍ وروسته بیرته ولاړې سي، لاکن ګټه یې وهي چاته نه رسیږي. په دې اړه د WWF اف ډایریکټر ډاکټر مسعود ارشد وینا وا چې د سیلابي اوبو د راګرځولو او داغه څخه د ګټې اخستلو لپاره په بلوچستان کې یو داسې پروژه پیل کېدونکې ده چې ګټه به د کروندګرو تر څنګ او مالداري بیا په خاصه توګه و ځنګلاتو او چاپیریال ته ورسیږي. د ځنګلي حیوانانو د تحفظ ادارې مشر ډاکټر مسعود ارشد وایي چې د دې غونډې موخه په دې پروژه کې نه یوازې د ادی خلګو دلچسپی را جلبول دی، بلکې د موسمی بدلون چې کوم اثرات دی هغه هم په صوبه کې کمول دی. پر دې مهال د بلوچستان د ماحول یا چاپیریال سکتر صبور کاکر وویل چې د پروژې څخه به په صوبه کې د بارانو او سیلاب اوبو خوندي کولو لویه زیرمه پیدا سي، کوم چې به نه یوازې د مځکې لاندې د اوبو کچه را لوړه کړي، بلکې د دې ښه اغېزې به د صوبې پر کروندګرو هم پرېوځي. د بلوچستان د چاپیریال سکتر صبور کاکر وایي چې پاکستان په هغه هیوادو کې پر 5 نمبر دی چې د موسمی بدلون له امله زیات اغیزمن شوی دی. بیا په خاصه توګه د بلوچستان صوبې لویه برخه د وچکالۍ سره مخامخ ده. خو د دې پروژې لاندې به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سیلاب اوبه د زیرمه کولو لپاره ګامونه پورته سي. په دې ترڅ کې چې مې په کوټه کې د ځنګلاتو د ډایرکټر نیاز احمد کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د بلوچستان د سباون دارمدار د سیلاب پر اوبو دی، ځکه چې په اوس مهال کې د صوبې په زیاترو برخو کې د مځکې لاندې د اوبو کچه زیاته ټیټه شوې ده.
یخ ټایم چې دی کوم سردیانې چې څه پورې شتل کې زمې چې دی ډېر سره کښنای سو خالي په جنوري کې یخ کړی، لیکن مخکې ورته په سپتمبر زیات تر مارچ پورې به یخون نه وو، بارانو نه وو، واورې به ولې کلایمټ چینج شو د اوبو سی اور موږ لیک اپ د پلانینګ ل جوړیز موږ مسران یا موږ دغه ل جوړیز ان ریچارج ډیر سم روان دی، خو څونه چې وب رابا سونه او باران نور روان دی سره روان دی ک باران موم سی هغه د ایروژن په صورت کې فلډ په صورت کې ګردی ضایع سی. نو دا وو د لپاره دا پروجیکټ ډیر امپورټنت دی. دا ستر نېشنل مایګریټری برډز روټ دی دا کی راځي موږ
په دې اړه مچکل د ماحولیاتو د کارپور ډاکټر فیض کاکړ سره تماسونه وی نو هغه ول چې دا پروژه د بلوچستان د ولس په ګټه ده.
په ساده الفاظ کې موږ دا ویلی شو کله دا زموږ په علاقو کې چې پخوا به خلکو دا ویل چې خشکابه او سیلابه او دا چې کرنه وه ده د سیلاب په اوبو باندې د باران په اوبو باندې چې مندونه به راتلل دا به کول دا هغه یو نوی شکل دی. نو دا پروژه چې دی لږ ټیکنیکلی نو نوی دی، خو برحال دا به خاص کر زموږ چې کوم ستونزې دي زموږ مشکلات دي د اوبو په والا باندې کم چې د مزکی د شکم وبچ دیر وس پر وزلاندې زینو د هغه په والا باندې به موږ د مزکی پر سر باندې چې کومې وبې دا غوسل زیاته استفاده او ګټه اخستل د پر بده کار وس.
د شاغل کاکړ پوینا چې د صبح په ډیرو سیمو کې چیر چیر په زمې کې یخ زیات دی هلته وسم ګیس نسته چې له امله خلک و ځنګلونو پرې کولو ته اړ شوي دي.
ایب ترین چې تاسو رپورټ وړاندې کوو قدرمنونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. له مجید بابر نه د خبرونو لیزو.
د افغانستان په مختلفو پوهنتونونو کې د شمالي وزیرستان د طب زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې په غلام خان سرحدي لاره ورته افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. دا مهال د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي 300 زده کوونکي د افغانستان په بیلابیلو کالجونو کې زده کړې کوي. د میرعلي پولیس چارواکي وایي چې تیره شپه میرعلي کې نامعلومو وسلو والو د موبایل دکان په مالکانو برید کړی، دوه کسان یې ژوبل کړي. یوې تختولی د دوی په وینا د نامعلومو وسلو والو په برید کې کاشف ولورسول مې دوه کسان چې د میرعلي خسوخیل اوسېدونکي دي ژوبل شوي او درېیم عطیف مې کسې تختولی. تودی دما د دې پېښې پراچا په اړه نه اغېستي. نن په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته د میندو د شیدو ورکولو اونۍ لمانځل کېږي. هر کال د اګست لومړۍ اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور د شیدو ورکولو اهمیت ته ځان شوې ده. تیره شپه د هرات ښار په شاوخوا کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالب جنګیالو تر منځ ابدي هین ختی شوي. دا یوه ورځ پس له هغې ده چې طالب وسلوالو هڅه کوله چې په هرات ښار یرغل وکړي. د جولای په 1 د افغان طالبانو ویان زبیولا مجاهد د مشال د افغان څانګې ته ویلي چې په هرات ښار یې دا تازه پرمختګونه د افغان حکومتي او ملاتړو ولسي ځواکونو لخوا په نږدې سیمو کې د طالبانو په واکمنو سیمو د بریدونو پر دې عمل کړي. د امریکای سمندري ځواک د جولای په 1 ویلي چې د دوی د چونکو موادو مافرین باور لري چې د عمان په سواحلو کې هغه د تیلو بیړۍ چې پکې د عملي دوه کسان وژل شوي ول د ډرون الوتکې په واسطه پنخه شوې وه. اسرائیل د جولای په 1 د دغه برید تور په ایران پورې کړی و. تېره ورځ د پاکستان د کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په شلو ورځو لوبه کې په غور رنګونو ماته ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ د څلورو شلو ورځو سیالیو په لړ کې دا دویمه لوبه وه.
دا خبرونه لنډیز مو له مجید بابر واوریدل. خدمتونو کول لژمن سره سم اوس درته په دې نمای کې دوه اونیز خبرونه لرو. لومړی به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تان د هلی ته وق شو او بیا د دې رسو د قانوني لارې د خبرو. نو راځي چې تان د هلی خبرونه ته وق شو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونیز مون همکار فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه اوریدونکو د نن په پروګرام کې خزو ته په وراثت یا خانداني جایداد کې پر برخې ورکولو او په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې په جوړ شوي قانون خبرې اوري. زه فرخنده اسد مو په تاندې هیلي پروګرام کې هرکلی کوم. د جولای پر 2 نیټه په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر باندې له پیښوره داسې یو ویډیو خپره شوی و چې پکې دوه ورونه پر یوې خور په کور دننه تشدد کوي او هغه د سټک په گزارونه وهي. دا پیښه د پیښور په بانا ماړی سیمه کې شوی و. په ویډیو کې د خودل شوی خزیز و محمد ارسلان مشال ریډیو ته وویل په کوم کور کې چې دوی اوسیږي پر دغه کور یې له ماماګانو سره په عدالت کې مقدمه روانه ده.
یعنی زمان نکته را غفته و تشهر بیشه چې کله زمان نکته و پات کې دو دو غفن راکی نو هغه و پات مدال سره د ټایل دا خپل دو زمانو په دمو هم د زمان ما وړاندو په نوم کې زما امین نه مطلب امین له شه ورنه شه کټ دې جنا شپ کال او شو نو مو ډیفرنت پلیټ فارم څه په دې یو هغه کې د یاسی و دفاع عدالت سے فیشن کورټ او د انفیکټ زون په دې وخت کې دا واقع شو په دې کورس کې او عدالت نمبر 35 کې زمو
محمد ارسلان ستاسو ته خبري مطلب داري چې دا کوم کور کې تاسو سیږي په دې باندې ستاسو تمامګانو سره مسله روانه ده. دا ستاسو مور یا پلار لکه ستاسو د نیکه سره په ګډه باندې اخیسته لکه غوي پیسې هم ستاسو د مور پیسې هم پکې شامل وي کنه؟
جی بالکل. زما د امني انویسټمنټ خپل وراثت دی نه علاوه وراثت کی ہوں دا پرسن میں اور کرے
او استاد سپلا حیات تے جوندے دے لگا
جی بالکل او ابو بالکل حیات تے اگو بڑے واقعے دوران کے 25 سال کے
او دا ویڈیو کی چھائی کنا نو دا خو استاد ماما گاندھی خو یو مشر خز ہم پکے دا اگ استاد سدا او دے سڑو سدا
دا مشر خز زمان یاد او دتی تری ہمارو مور 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 کے دا
محمد ارسلان وای دا اقدام قتل مقدمہ جوڑی گی خو پولیس یہ ورسره نه منی د پیښور د پولیسو دفتر د دغه ویډیو د خبرېدو یو ورځ وروسته د جولای پر 3مه په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې هغه دوه تنې نیولې چې په کور دننه یې پر خپل خور او مور تشدد کړی بلخوا د بانا ماړې د پولیسو تانی ایس ایچ او داود خان مشال ریډیو ته هغه تورونه رد کړل چې ګینی پولیس لا متاثر کورنۍ سره مرسته نه کوي
ڈاکٹر سما سفارت کرے کاؤنٹر میں ڈٹول مریض نمکی کرے گا داغل دینا میں میڈیکل رپورٹ رستے دی داغ دینا واپس آگل میں رپورٹ رستے دی رپورٹ نمک کے میں چڑی رہا اس کی بولت میں چھوڑی دی ولم چالان کر عدالتوں دلال باندھی دعوے داری کرے ادرے ہونا میری بولی دی اس عدالت خبر دی اس کی عدالت سنگ وہی آگے سکار بس
ابھی دن کو مشال ریڈیو تھا دنیول شو کسانو سره د رابطې کولو اجازه ور نه کړې شو خو د بانا ماړې د ثانې ایس ایچ او داود خان مشال ریډیو ته ویل د دغه خزي ورونه وای شي دوی خور ته درېمه حساب ورکوي خو هغه یې ورسره نه مني
د دې خو دا یو کور دې 10 مرلې کور دې په 10 مرلو کور باندې دی او رو د خور لاره د نو څخه په تر پونځ دې ترمنه نو بس دی وای چې درېمه حساب ورکو دا درېمه
نه کی تاسو مشال ریډیو ته وکی
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدون کو اس ہم رازو پدی اڑا پا خیبر پختونخوا کے خزوتا پا وراثت کی دا حق یا دا دوی دا برخی ورکولو دا قانون اطرف تا د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کړ. د جماعت اسلامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون چې پر دغه قانون په هدا مشال ریډیو ته وایي دا د خزو قانوني او شرعي حق دی او باید دوی په وراثت کې د خپل حق نه محرومه نه کړی شي.
موږ ټول ته پته ده چې نادر دی وخت کې امبریلا شي انټروډوس کړی دی او دا غي ټری چې دی نه جوړ کړی د فیملی ټری دا دوی ته په دې باندې زور وړل پکارو چې کلا د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو نو داغه جیداد چې دین هغه دی اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کم به کم کې بچ دین یو رورم باوند شي یو خور بم باوند شي یو مور بم باوند شي هر چا ته خپل خپل حصے ملو شي بس هغه بچ چې موږ سره ډیټا پرته ده دا سړی مړ شو او دا فیملی ټری ده د دوه زامن دي دوی لونه دي یو خزه ده او دغه دې اتمه حصہ ده او د لوري نیمه حصہ دا د زوی پوره حصہ دا او دا که دا وراثت ته دا غ رجسٹر چې نو شي زونه دي دم رزم کړه دم رشه دی او پس پدې نوم باندې کوم جدا رجسٹر بس هغه به نو په حصو کې تقسیم شي په بهر ملکونو کې هم دا غسی
اوریدونکو کو کله چې د خیبر پختونخوا حکومت خزو ته د وراثت د حق په اړه قانون منزور ک نه لدغه وروسته د خزو د وراثت او په جیدات کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د خزو څنګه ترازی په پیښور کې د دغه ادارې د قانوني چارو یوې مشرې نزهت پی بی مشال ریڈیو ته ول فوروان کال کې تر اوسه دوی ته داسې 213 کې سونه راغلي چې پکې خزه په جیدات او وراثت کې خپل برخه غواړي نزهت ته هم وایي د پیښور په ویډیو کې د ښکار شوی د کورنۍ مسله هم دوی ته تللی ده
د دې کیس موږ سره دا ومن پراپرټي رائټ اکټ انډر دې پروسیډینګ زمانو دې چې کلا دا واقع شوی دی نه یو ورځ مخکې پر دې پر دې هیرینګ ټول لونه فاینل دي دی یو بل مخامخ نه سونه دي دی جائیداد حوالہ سره ډیر پرسنل خبرې یو بل بار کې دې باندې کوېکشن چې وی دې اور موږ اولریډی چې دې خپل رپورٹ کړی دې ته کې نن سبا چې دې موږ سره 230 کیسز شو ټوټل دا 5 میاشتې څنګه اویرنس زیات کیږي کنه تو هغه شان ته پټ مرټیریا نمرازي موږ ته کیسز
اوریدونکو د ټولنیزو چارو په هان وای د خزو د وراثت مسله یو ټولنیزه مسله هم دا او باید په دې اړه په ټولنه کې د پوهې زیاتولو لپاره هم کار وشي په پاکستان کې د جرمونو د وجوهاتو د سیړنو د یوې ادارې پاکستان سوسایټي اف کریمینالوجي مشر ډاکټر فصیح الدین مشال ریډیو ته وایي ځینې خلک د خور او لور د واده کولو پر وخت چې کله هغې ته جهیز ورکوي نو دا ورسره هم وایي چې دغه یې برخه ده خو د ډاکټر فصیح الدین په خبره دا یوه ناسمه غیر قانوني او غیر شرعي خبره ده
اسلام کې چې کوم دی مونږ خره خو اسلام خبرې کوو او په اسلام کې کا یو خور رور ته څو بخي نو دا بخل نه کیږي اکثر دا خدای وي ما رور ته بس پریخو دا ومه بخلو ته دا نه کیږي دې مدا حصہ ورکی په کاغذ کې ودارې بنوم کې په اکاونټ کې وو درته شي کیږي تقسیم اسلامي لحاظ سره نو کبیا له هغه کله مالک شي کله ملکیت نه پښې دی رور له ورکول نو خیر دی خو دا دا ورکول نه مخکې نه ما دا مليان دا خبرې نه کوي دا په فطرت کې بشریت کې دا مسله دا سره اخذ خپل هیڅ نه شي معاف کول
او ریدونکو لپې خبره په دغه ویډیو کې ښکارا شوی د کورنۍ ترمنز چې خویاندې او ورونه دي هم د جایداد په سر شخړه روانه ده او د دوی په وینا د دغه مقدمات 2015 کال راهیسې په عدالت کې روانه ده دا چې اوس خو په صوبه کې په دې اړه قانون هم جوړ شوی نو بیا ولې داسې کیسونه دومره زیات وخت اخلي په اړه د پېښور هایکورټ یو وکیل زینت محب کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي
اوس په یو نوی لام کې جوړ شوی ده نه جی لکه پہله چې کوم دیوانی هغه کیسز دومره هغه خو به تر عمر چلیدل به اوس چې کوم دا نوی لام جوړ شوی ده نو هغه هم دومره ټیکنیکالټیز پکې راغلي دي لکه دا یې ډیر اسانه جوړ کړی و جی خو هغه یا خود دې وجنه چې د ډیرو خلکو ته دې لا علم نشته دي چې دا چې کوم زمونږه دې سره کوم کنیکټډ خلک وي هغه ته د کمشنر سی ڈی سی کی وی او دا ټول دې ته دومره علم یا نشته دي هغه لکه خپل عدالت الته ولګي لکه دا خو چې دنه اوس امبټ پرسن سره دا د دې نیو کیسز جمع کیږي نه جی امبټ پرسن ډایرکټ رپورٹ راغواړي آیا دا چې د دې کس دې خزز مقدا نو دې بارکتا سره رپورٹ راکې نو دا خو دې نه جوړ شوی چې خزز یو اسانی شي چې خزز بار بار کورټ ته تګ را تک نشي کولې نو دومره چې هغه دا امبټ پرسن په خپل د دې سینې رپورٹ راغواړي دا چې دې کې هر یو چیز نه وي دي نو دومره په خلکا او دومره په دا چې کوم کسان چې کوم هغه کې حقوق هم خلکو لور کې جسټس چې پروایډ کین هغه به سملا دومره پوه نه دی چې دا بسنګا کو
او زینت اوس عدالتونو ته په خوا په نسبت داسې کیس زیات شي ونی چې پکې خزه په وراثت کې یا په خپل خاندانی جایداد کې خپل برخه غواړي زکه اوس په دې بار کې پوها هم زیاتې کی
زه کوم چې ډیر زیات ډیر شي ودي زکه چې لږ ډیر خپل اویرنس راغله دي کنه یو کافی حد پورې بلکې راغله دي زکه چې پہلا دا چې دې د کله چې دا نیو لو جوړ شو دې ته د هیڅ پته نه و دې بار کې د دې چې کوم سټارټینګ کیس یو هغه زموږ طرف نه مونږه سبمټ کړیو د خواتین لپاره چې راشه کا خپل دې چې چا خپل حقوق غوښتل مو وې دي په لاندې کوم د دې ورکوټ شان دې لا روتي ته دې باندې ولې نه چې خواتین د پاتې وتا آسان شي او بیا هغه خبره چې هغه ته په هغه راغلې ده او اوس هم څنګه څه خزي د دې چې هغه پورت سره تک ځکه نه غواړي چې هغه وي یا خو دا هغه منټاليټي هغه جوړي چې خلک وي چې پورت ته د شریف کورونو خزي نه دي
او زینت تاسو لا خبرې به پښتني او ریکنه نو ک چری دوی په جایداد یا په وراثت کې خپل برخه غواړي د خپل ورونو نه یا د کورنۍ د نورو غړو نه نو دوی سره داسې کوم ضروری کاغذونه پکار دي چې وی چې بیا وروسته ورته په عدالت کې د کیس کولو یا د خپل حصے اخیستلو پر وخت مسلې نه جوړي
خویم چې اوس دل خزه تلک دې دل پکار پدې دي چې ځان یې بالکل د سکړې چې بالکل لکه پدې چې زونه کېدار سړو کارو دا د کی وې دي کنه وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زمو هازبند سره پته ده تاسو ته پکار ده تاسو سره خپل هم څه پته دي دا تاسو خپل کاغذات هم دي تاسو سره مکه دا تاسو خپل مکه واخلې تاسو سره خپل مکه هم کاغذ نه وي دې کې هیڅ شرم خبره نه تاسو خپل ځان سره هم کاپی کتلې شي لکه دا کلکشنز هغه ټایم تاسو واخلې ایس پکې بیا مسله جوړیږي کنه مخکې نو تاسو لکشان ځان داسې پوه کې چې تاسو بالکل خپل چې دنه نکاح نامې کاپی خپل مکو کاپی دا ځان سره ساتل پکا دي چې مخکې تاسو دا د اس مسله نه جوړي
ډېر مننه زینت خبرو د پاره
ډېر مننه
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو د داندې هیلې پروګرام پای شي بوته را رسیدلیو. د نن په پروګرام کې تاسو خزو ته په وراثت او یا خاندانی جایداد کې پر برخې ورکولو او په دې اړه د خیبر پښتونخوا پر جوړ شوي قانون خبرې واورېدې. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال ریته تاسې غوږی کډرونو کول لږ منې سرسم وزرته دویمه اونیزه خبرونه قانوني لارې در خبرو. دا خبرونه تاسې لپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ هر اونې جوړوي. نو راځي چې د دې اونې قانوني لارې خبرونه ته وښو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړم د کوربا په هیڅ هرکلای کوم. په دې اونځ خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خود پایل پڅوخ پرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونی سفر او پړاون ته کتنې کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونی پایل او لومړی آئین په اړه اوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1962 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن و. نوموړي د 1962 کال د فروری پر 11مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1965 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې و او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11مه په ملکی عملی شوی و. د 1955 اساسي قانون د 1965 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1955 په اساسي قانون کې 344 آرټیکل و، خو د دوش په تم کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر سوال شوی و. د آئینی چارپو ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که څه هم ډېره پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغې کې ډېره مسلې وې. خو د دوه شپېتو چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغې کې د سره خو هېڅ پروسس نه و، هغه خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دی قانون پاس کړو او مکه کار یې وکړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام محمد کول غوښتل خو سپریم کورټ ولا پکې خو دا اره کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرل ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د دوشپیتم آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی و، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان اپریدی په نامه یو څیړنکار د پاکستان د 55 او دوشپیتم اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، سندکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارپو افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1925 آئین کڅ هم آئین بلل کیږي، خو د پوینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز و. دی وای په هغه آئین کې لام ولسخه د رای یا ووټ ورکول بنیادی حق اخیستل شوی و.
اغه خو جنرال ایوب خان یو دسي قانون آئین جوړ کړو چې نو به آئینو مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز و. پر هل تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي نو خو آئینو، نو دې دا ایوب خان دا وی چې پاکستان چې دی هغه بر جمهوریت سمون نه خوري دلته نو دلته د ضرورت شته نو هغه وی چې یو نظام جوړ کړو بنیادی جمهوریت نظام یعنی چې دا کم دا مقامی حکومتونه چې اوس ورته مونږ وایو لوکل باډیز نو دا یې جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا خزه ته ووټ اچولو حق نه و بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی دوی به صدر ته ووټ اچولو
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتله په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او شپاړس آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د دو شپیتم په آئین کې هم د شپږ پنځوسم د آئین په څیر د جمهوری تقاضو خلاف د بنګال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو د ده په وینا د دې مطلب دا دی چې د دو شپیتم کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنګال یو قسم اقلیت جوړ کړو بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب دستي قائم شي نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کوم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر یو سل شپږ پنځوس و که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته و خو بیا هم دا یو سل شپږ پنځوس چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوی وې د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوری حقونو او جمهوری اصولو تر پښو لاندې کېدو د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوری اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي نو د پاکستان د 1922 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے لیکن وہ جو
منگ ہگا آئین برداشت کرے ضرور ہو او دا ہگا مطابق انتخابات ہم شوی ہو ایوب خان چپ غیر مستقیم توگا دا اولس مشر ٹاکلو لپارا دا بنیادی جمہوریت کم چوکاٹ جوڑ کرے ہو ہگا ناکام شو زکا چی دلتا باید آئین پارلیمانی وے خو ہگا یو صدارتی آئین ہو نو ہم دا وجوا چی اولس دا نغختل چی دا ملک ٹول واک و اختیار دے دا اولس مشر پلاس کی وی
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں یہ ان کا منظور نہیں تھا
پاکستان چی جوړ سوی وو نو دا ضروری ګڼل سوی وا چی دا با یو وفاقی جمهوری ملک وی خو ایوب خان د 1922 پیتم په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولې وو افراسیاب خټک وای جنرال ایوب خان په ملک کې د جمهوریت مخینیولو لپاره لومړی مارشالا لګولې وو او بیا یې د خپل خوشي آئین جوړ کړو
حقیقت کی د مارشالا چې تپل لوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجہ دا وا چې دلته کې یو بل پارٹی جوړ شوی و چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو دا داسې پارٹی و چې په څلور پنځوسم کې آواز جوړ شو نو یې نیشنل پارٹی وا او بیا په اوو پنځوسم کې عوامی لیگ یو برخه په دې کې شامل شو دی نوم نیشنل عوامی پارٹی وو دی کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او ولسی خلق شامل وو نو دی پارٹی دا امکانو چې دی انتخابات کې دې دی وګټلې او جنرالان او افسران په دې یریدو چې کدی وګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوری نظام جوړ شي نو حقیقت کې بنا دی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې حکومتونه زر زر بدلېدو نو ځکه ایوب خان چې مونږ اقتدار لاس کې واخیستو خو حقیقت کې ماته سوی چې دا دویمه خبره چې ماته سو کړه چې انتخابات کې دې نو نیشنل عوامي پارټي چې په هغه کې پاچا خان خان شہید پتے کی بھاشانی صاحب قصوری صاحب جی ایم سید غوث بخش بزنجو او دو ڈیر ستر لیڈران شامل او اولسونم شامل نو دی پارٹی دا مختیوی دا پارا اصل کے دا مارشلہ لگوانی
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلی ولاړ انتخابات وو. د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود وایي جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې د چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان له جوړوي دا سنوي خبره نه ده، که مطلب لکه مشرف او کوم قاضی اور حق ونه ځان ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړي او بیا وروسته د نواز شریف والا پارټی جوړه کړې وه، او که مشرف و نو هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو، نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپله پارټي وه
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل شوی وو. خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د ده په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفافه توګه د خپلو رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنت دی هغه دا دی چې بھئی ملک ته د نازک حالاتو نه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورټ پکار دی، نو دا آرګومنت چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنت دی چې مسلسل هسټوریکلی په پاکستان کې د اودي ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه کا مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاءالحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د هغه وخت د ټولو قانونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول پدې کې شامل وو. دا نېشنل عوامي پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړ او د آئین د پاره خپل مطالبات کښول، او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړو چې په دې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل سي، او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمی وي: دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وه وپاکی وحدتونو ته یعنی قومی صوبو ته وړاندې سي، او هغه بیا د خپل ولس حکمرانی په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشي وای چې هم به د ولس بنیادی حقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لاره روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنگالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفترو د سرکارو د عدالت زبي وي. دا او دا نمنه یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی به، او دا ملک به وعده سی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15 په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوری تقاضي تر کومه حده پوره سوي وي، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پاو کم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پاو کم 4 بجې.